د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادې رادیو اورې د مازیګر تر 2 بجو د ازادې رادیو د پاتې خبرونو اورېدو ته خرغلاست یو وخت روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکاله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې اجرایه رئیس پر اوسنیو امنیتی ستونزو د حامد کرزي په مشرۍ په خوانی حکومت ګرام بللې او ویلې دي چې ډېرې ستونزې له هغه وخت ورته پاتې دي. نور راپورونه او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې خبريږي. خو لمړی خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور طالبان یې ووژل. او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برتانیا او نورو ځایونو کې ویرونکو حملو پلانونه لري. قدر من اوریدونکو نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی د حکومت اجرایه رئیس په پروان کې ورسېو اعتراضونو ته په اشاره له خلکو غواړي چې خپل احساسات کنټرول کړي. د افغانستان ولسی جرګې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو د قانون د سلرمې مادې د لری کولو فرمان رات کړ او د ملي امنیت عمومي ریاست په زابل کې د یوې درې کسیزې ډلې تروریستي ډلې لنیولو خبر ورکوي. د خبرونو تحصیل د حکومت اجرایه رئیس په پروان کې ورسېو اعتراضونو ته په اشاره له خلکو غواړي چې خپل احساسات کنټرول او خپل اعتراضونه پای ته ورسوي. خغلی عبد الله نن د وزیرانو شورا ته ویل چې حکومت به د خلکو په ځنګړي ډول د مجاهدینو له حقونو دفاع وکړي.
امیدوار هستیم که حوادث همچنانی تکرار نشه. مجاهدین به صورت
نموري هم درنګو ویل چې په دیړای په افغانستان کې د ناتو زواکونو لوی قومندان جنرال جان کمپل سره هم خبرې کړې. امریکایي زواکونو تیر شپه د پروان په بیان سیمه کې د جان احمد پونم د جهادي قومندان د وسلو او مهماتو زیرمه ته انفجار ورکړ چې روسه تر هغه نن سهار د دغه قومندان سلګونو ملاتړو په قهرجنو مظاهرو لاس پورې کړ. په نړیوال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم وایي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره د جمهوري ریاست لخوا یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د افغانستان ولسی جرګې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو اړوند قانون د سلرمې مادې د لری کولو فرمان رات کړ. جمهوري ریاست ولسی جرګې ته په یو فرمان کې ویلي چې دا ماده د 1901 کال راهیسې نه بلکې د وسنی تعدیل او توشین وروسته نافذ وګڼل شي. خو د ولسی جرګې غړي او اداري هیئت چې نن یې مشي ظاهر قدیر کول ویل چې کدا ماده حذف شي ل 1901 کال راهیسې به د میلیارډونو غیر قانوني پیسو سپینونکي او اقتصادي جرمونو د وایدو تر لاسه کونکي له قانوني تعقیب ځان خلاص کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په زابل کې د یوې درې کسیزې تروریستي ډلې له نیول کېدو خبر ورکوي. د دې درې د خبر پاڼې په اساس دغه تروریستي ډله د ملي امنیت ځواکونو په ځنګړو عملیاتو کې نیول شوې. په خبر پاڼې کې هم دارز ویل شوی چې دغه کسانو غوښتل چې په زابل کې بیلابیل تروریستي حملې ترسره کړي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو نن د بیسود ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو له پوستې څخه څه باندې 30 کیلوګرامه هیروین ترلاسه کړي. د ننګرهار د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته چې دغه مواد په یو مهزه موټر کې ځای پر ځای شوی وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له جنقه الکوزی اوري.
د پاکستان پولیسو او د تروریزم ضد خاص ځواکونو نن سهار په لاهور کې په یو کور یغلو کړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا خارګوټي په پټان کلي کې شوې ده. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرانس پریس اژانس ته وویل دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي وو چې مشکوک وسلوال په دغه کور کې درېدي. کله چې پولیس هلته واستول شول وسلوال ورباندې ډزې وکړې. خانزاده وایي درې تنه وسلوال په ډزو ووژل شول او څلورم یې په ځان پورې تړلي مواد وچول او له منځه ولاړ. دی وایي دوه نور وسلوال ټپیان شوي او نیول شوي دي. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي دا کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برېټانیا او نورو ځایونو کې د وحشتناکو اعمالو پلانونه لري. کامرون نن بی بی سی سره مرکه کې ویل تر هغه چې اسلامي دولت ډله موجوده وي مونږ به تر ګواخلاندی یو. د بریتانیا صدر اعظم دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د اسلامي دولت ډلې یو غړي په تونس کې د دیرشو بریتانیي سیلانیانو په ګډون 10 کسان ووژل. د بریتانیا مشرانو ویلي دا حمله په 2015 کال کې د لندن تر ځمکې لاندې ټرینونو له حملې وروسته په انګلیسانو تر ټولو ناوړه حمله ده. د مصر په مرکز قاهره کې نن د هیواد لوی څارنوال د موټرو پر کاروان بمې چاودنه وشوه. یو جکپوړ امنیتي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویلي حشام برکات او د هغه ساتونکي ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د وایي د برکات روغتیایي حالت ښه دی. د پولیسو یو بل مامور ویلي برکات په چاودنه کې د ماتو شوو ښیښو له امله ټپي شوی. دا بمې چاودنه وروسته له هغې وشوه چې په مصر کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړو د خپلو شپږو ملګرو له اعدام وروسته د قضا په کارکوونکو د حملو اعلان وکړ. وسلوالو تیره میاشت په سینا دښته کې دوه تنه قاضیان په ډزو وژلي وه. د مصر لوی څارنوال برکات د محمد مرسي د رژیم له ړنګېدو وروسته په زرګونو اسلام پالې محاکمه او په سلګونو یې په اعدام محکوم کړي دي. د آسیا د اسهامو بیې له دې امله ډېرې ټیټې شوې چې یونان ممکن د نړیوالو پور ورکوونکو پورونه ورنه کړی شي او ممکن له یورو ساحې څخه ووځي. د شانګهای د اسهامو بیې نن یعنی د جون په 9 په سلو کې وخت کته شوې او په تیرو دوو اونیو کې په سلو کې شل کته شوې دي. په توکیو کې راکړه ورکړه په سلو کې 3 کته شوې او د هانګ کانګ مارکیټونو خپل ارزښت په سلو کې 3.6 له لاسه ورکړ. ایرو په آسیایي بازارونو کې د ډالر په مقابل کې کته شوه او نن یوه ایرو له $1.10 سره تبادله کیږي. د یونان صدراعظم الکسیس سیپراس تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د دې هیواد بانکونه به لږ تر لږه د شپږو کاري ورځو لپاره تړلي وي. د دغه راز له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره د کنټرول یو پلان هم اعلان کړی دی. ټاکل شوی ده چې یونان د جون په 10 یعنې سبا ته د پیسو د نړیوال بانک 1.2 میلیارد ډالر پور ادا کړي. د یونان صدراعظم ویل دی به یو ځل بیا له پور ورکوونکو څخه وغواړي چې د پور ورکولو دا نېټه د یوې لنډې مودې لپاره وغځوي. د پیسو نړیوال بانک د یکشنبې په ورځ وویل دوی د یونان وضع څاري او مرستې ته چمتو دي. چین د نوی نړیوال بانک د آسیا د زیربنایي پانګونې بانک د پرانستلو د مراسمو کوربه دی. دا بانک به له نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک سره سیالي کوي. د 500 هیوادونو استازو نن په پیکینګ کې سره وکتل او هغه سندونه یې لاسلیک کړل چې د هر غړي هیواد د پانګونې سهم پکې ټاکل شوی دی. چین به د دغه نوي بانک د لومړنۍ پانګې په سلو کې 10 برخه پانګونه وکړي او په سلو کې 6 د رایو حق به ولري. هند د نوي نړیوال زیربنایي بانک په سلو کې 8.4 پانګونه کوي او روسیا به د دغه بانک دریم ستر پانګه چون کوي او په سلو کې 6.15 پانګونه کوي. استرالیا، بریتانیا، جرمنی او جنوبی کوریا د دغه نوي بانک د بنسټي خودونکو په ډله کې دي. د امریکا متحده ایالات او جاپان په دې بانک کې غړیتوب نه لري. د روسي فضايي پیلوټ گنادی پادالکا تر ټولو زیات په فضا کې پاتې شوی او په دې توګه په نړۍ کې لومړی مقام حاصل کړی. پادالکا د یکشنبې په ورځ د روسي د بل فضايي پیلوټ سرګی کریکالیوف ریکارډ مات کړ چې نوموړی په 2015 کال کې 803 ورځې په فضا کې تیرې کړې وې. پادالکا دا مهال په نړیوال فضايي تمځای کې دی او تمه ده چې د سپتمبر په 12 ځمکې ته د راښکېدو تر وخته په فضا کې 810 ورځې تیرې کړي. فضا ته د پادالکا د اوسنی ماموریت چې د مارچ میاشتې په 20 پیل شوی د هغه 5 فضايي ماموریت دی. او وروستی خبر دا چې هغه الوتکه چې د لمر د انرژۍ په واسطه الوزي له آرام سمندر څخه د تیرېدو دوهمه هڅه کوي او غواړي نړیوال ریکارډ ټینګ کړي. دا الوتکه نن د جاپان له مرکزي برخې څخه د امریکا د هوایي پر لور والوته. که بریالی شي دا به لومړی ځل وي چې یوه الوتکه د لمر په انرژۍ له آرام سمندر څخه تیریږي. دا سفر 1900 کیلومتره دی او تمه ده چې لږ تر لږه په 5 ورځو کې ووهي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خپرونې په دوام کې وباورئ چې اجرایی رئیس عبدالله د هیواد روانو نامنیو ته په اشاره سره وایي چې دوی ته یو په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. د ولسی جرګې غړي یو شمېر غړي وایي د امنیتي برخې مسؤلان له دې ناراضه دي چې مهم اسناد د امنیت شورا له دخالت پرته په مستقیم ډول له ولسمشر سره نشي شریکولی.
شورا امنیت کې شمیر غړي کوشش کوي چې د ملي امنیت، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت محرم اسناد دوی ترلاسه کړي او بیا رئیس جمهور ته ورکړي.
کجکی ولسوالۍ ته ځو او په دې نا امن سیمه کې د امنیت له پلوه اندېښنې در سره شریکوو.
پولیس بدخوابه دی، ستړي علاق دی، ټوله شپه ویښتي دا نن شپه چې ته راته وکړې تاته د ټکانو د دې درک ملمې چې پر دغه پوستې باندې ټکان کې.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له سوداګرې مېرمنې اوګۍ امیل سره او د دې له کار سره آشنا شئ.
زراعت سره دومره مینه لرم زویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی نو ما به علمن زراعت لوستی وی او زده کړی وی.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره یو ځای خپریږي. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. دا هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد غرق حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په تیر حکومت کې تروریزم ته د ودې ورکولو موقع ورکړل شوه او افغانستان ډیر ناامنه شو، خو یو شمیر څیړونکي وایي چې اوسنی حکومت هم له خورا جدي ستونزو او نیمګړتیاو ډک دی. نسیم شفق په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس په دې هیواد کې ستونزو، ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته په پام وایي چې دوی ته له تیر نه ناامنه او په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او هر ورځ د دې هیواد له خلکو او امنیتي ځواکونو نه قرباني اخلي. د ښاغلی عبدالله په خبره پخوانی حکومت تروریزم ته د ودی موقع ورکړه او لګونډیو او نړیوالو سره د افغانستان اړیکې خراب کړي.
میراث بسیار دشواره کې از گذشته گرفته.
دایوی د ملی وحدت حکومت ته لتیر نه ډیر سخت میراث پاتې دی. په فساد کې غرق میراث، دا سي میراث چې پکې نه امنیو ته اجازه ورکړ شو، دا سي میراث چې پکې تروریزم ته د ودی کولو موقع ورکړ شو. بل اخره د افغانستان اړیکې پکې لا گاونډیو او نړیوالې ټولنې سره خراب شوه. مونږ د نړیوالو په مرستو تکیه درلوده، خو په تیرو کلونو کې له دې مرستو نه سمه ګټه پورته نشوه.
استفادې خوب صورت نه گرفت.
خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت پر خلکو تکیه لري او باید د خلکو باور له لاسه ورنکړي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او د وسلوالو طالبانو ترڅنګ اسلامي دولت ډلې یا داعش هم پراخ فعالیتونه پیل کړي. د غراز اداري فساد بل جدي ستونزه ده چې په ملي او نړیواله سطحه ورته ګوتنی ولکېږي او د ملي وحدت د حکومت لژمنو سره سره لا تر اوسه لمن له دې هواده نه د ټوله شوی. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیړونکو روح الله امین دا منی چې د حامد کرزي په حکومت کې جدي نیمګړتیاوي وي، خو دې ټینګار کوي چې اوسنۍ حکومت په خپل هم خورا ستونزې لري.
حکومت قبلي مشکلاتې داشت،
دی وایي مخکینی حکومت ستونزې درلودي، خو اوسنی حکومت هم له پخواني نه ښه نه دی. په کارونو، په انتخابونو، په مدیریت، نظام جوړولو او خلکو ته د کار کولو په برخه کې دغه راز اوسنی حکومت د هیواد په داخل او بهر کې په خپلو سیاسي اړیکو کې او همداشان د پالیسیو په تولید او د پروګرامونو په تطبیق کې بریالی نه دی. دا مسائل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د افغانستان له خلکو سره ژمنې کړې وي چې امنیت به ټینګوي، فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي. خو خلک او حتی د ملي شورا غړي انتقاد کوي چې د دې حکومت له جوړېدو نه شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو مشرانو یې خپلې ژمنې نه یوازې عملي کړي نه دي، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات هم نه دي کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمنګ غاغله ازادي رادیو اوري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د امنیتی سکتور مشران د امنیت شورا پر ځینو غړو بے باور دي او نه غواړي چې محرم اسناد ورسره شریک کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د یو شمیر وکیلانو د خبرو په استناد دا مسله د اندېښنې وړ بلله او ټینګار وکړ چې د امنیتي ارګانونو مشران باید په مستقیم ډول خپل راپورونه ولسمشر ته وړاندې کړي. خو د ملي امنیت شورا بیا وایي چې د غونډو لپاره د سندونو او راپورونو د ټولولو اصلي دنده د دوی ده او په دې برخه کې پر چا فشار نه دی راوړل شوی. صفی الله ستانکزی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د افغانستان ولسی جرګوي کله یوې خوا د امنیتي ارګانونو مشران د امنیت شورا په مزینو غړو بې باور دي، له بلې خوا یا د شورا د چارواکي نه پرېږدي چې په مستقیمه توګه خپل محرم اسناد ولسمشر ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د امنیت شورا او امنیتي ارګانونو د مشرانو ترمنځ دا مسأله خطرناکه وبلله او وی ویل کې مخه ونه نیول شي افغان بې ګناه پوځیان به قرباني ورکوي. د دې جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی په دې اړه داسې وویل:
د ملي امنیت ریاست دی او د دفاع او د داخلي وزارت کم کشمیر ارګانونه دي هغه د شورا امنیت پر یو شمیر مامورین اعتماد نه لري نه غواړي چې خپل خاص محرم اسناد د دوی په توسط رئیس جمهور ته ولاړ شي خو شورا امنیت یو شمیر غړي کوشش کوي چې محرم اسناد دوی ترلاسه کړي او بیا رئیس جمهور ته ورکړي چې دوی په ادارو کې عدم اعتماد رامنځته کړی دی او یو ډېر خطرناک حالت رامنځته کړی دی
خغلی ایوبی زیاته کړ چې د امنیت شورا ځینې غړي هم درس هڅه کوي چې د ملي امنیت پر رئیس رحمت الله نبیل فشار راولي څو له ډیر مسایل ونوي او په نتیجه کې په خغلی نبیل د ملي شورا اعتماد زیانمن شي د ولسی جرګې نور غړي هم د جرګې ته د شنبه پرز د کورونی چارو د وزیر او ملي امنیت د رئیس ورستي سرګندونی د قناعت وړونه بللي او وی ویل چې خبرو یې لتیرو سرګندونو سره سمون نه خوړ اخو د ولسی جرګې لمړی امرسیال ټینګار وکړ چې د امنیتی ارګانونو مشران باید په مستقیمه توګه جمهور رئیس ته راپور ورکړي او ولسی جرګې ته د هم لزید او نقیز سرګندونو ډاټا وکړي
به خاطر دقیق بودن گزارش امنیتی ریاست
وی د امنیتی ریپورتونو د سموالی په خاطر د ملي امنیت ریاست مکلف دی چې دا ریپورتونه په مستقیمه توګه جمهور رئیس ته وړاندې کړي همدارس امنیتی ارګانونه له ضد او نقیز ریپورتونو ډډه وکړي او دقیق ریپورت د شورا ته وړاندې کړي
گزارشات ضد او نقیز خودداری نموده گزارش دقیق به شورا تقدیم نمایاد
خغلی قدیر هم درز د امنیتی وضعیت په اړه اندیښنه وښوده او وی ویل چې امنیتی چارواکي باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدام وکړي خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د غونډو لپاره د دوی له اصولو سره سم ریپورټونه ټولوي او بیا جمهور رئیس وړاندې کوي د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم درز دا مسأله رد کړه چې د امنیت شورا د ملي امنیت پر رئیس رحمت الله نبیل ځینې فشارونه واردوي
دا ته دی خبره ده چې اسناد د امنیت شورا دفتر برابرې په دې وخت کې د ډول حساسیت نشته که چې د امنیت شورا د دفتر وظیفه د امنیت شورا د غونډې لپاره اسناد برابرې رحمت الله نبیل د امنیت شورا غړی دی په دې خبره ده چې په غونډه کې چې دوی ناسي سره دوی سره خبرې کوي دا چې په دې خبره کې څه سره وایي هغه د دوی کار دی یعنې که هدف دی چې د امنیت شورا د دفتر د خوانه په باندې فشار راځي دا خبره ناممکنه ده که چې دغه دفتر د غونډې په خدمت کې د دوی څخه کاپریات کوي
خغلی منلی ویل چې د امنیت شورا د افغان حکومت د امنیت تر ټولو عالی تصمیم نیون کې مرجع ده چې مشري په خپل ولسمشر کوي او د دې شورا دفتر له اصول سره سم خپل دنده مخته وړي ولسی جرګه په داسې حال کې د افغانستان د امنیت شورا او امنیتي چارواکو ترمنځ د لانجو او بې اعتمادۍ خبره کوي چې اوس مهال په ډیرو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې او د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې د فعالیت له زیاتېدو جدي اندېښنې پیدا شوې دي صفی الله ستنګزای ازادي رادیو کابل
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د هیواد روانو امنیتی حالاتو ته هم په راپورونو کې کتنه کوو خو سم د سید کابل چاپ ورسپانو مخ کتنه کوو نسیم شفق د کابل چاپ ورسپانې کتلی او بلندی سره راتوي چې کوم مطلب پکې خبر شوې دي
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه او د سولې په روانو حلوزلو کې د پاکستان رول د کابل چاپ د نن ورځې د ورسپانو مهم مطالب او تبصرې جوړوي ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې داعش د ننګرهار پر خلکو محدودیت وضع کړی د ورسپانې د ننګرهار د خلکو په حواله لیکلي چې د کار دوی سخت اندېښمن کړي او باید حکومت ورته رسیدګي وکړي ملي ارمان په دې اړه د داعش یا طالبان تر نامه لاندې یو تحلیلي مطلب هم خپور کړی چې پکې راغلي زمونږ د خلکو د وژلو لپاره باید په یو لاس کې دوه چړې وننیول شي د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان خلک پوهیږي چې داعش او طالبان یوه تنه لري اطلاعات روز غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان چارواکو په څرګنده وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دې هیواد کې حضور لري د ورسپانې د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال محمد خان له قوله لیکلي افغان حکومت هڅه کوي چې د داعش یا طالبانو په نوم د ټولو هغو ډلو پر ضد ودرېږي چې د نظام د کمزوري کېدو هلې ځلې کوي په مطلب کې د اجرایه رئیس د مرستیال په حواله ویل شوی چې په ځینو سیمو کې طالبانو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی او یو شمیر پخواني طالب قمندانان اوس د داعش په جامه کې فعالیت کوي هیواد دولتي ورسپانې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې د پاکستان د ژمنو د عملي کولو په اړه یو مطلب خپور کړی په مطلب کې د جمهوری ریاست د یو ویان سید ظفر هاشمی له قوله راغلی چې ویلي دی افغان حکومت د سولې په برخه کې د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه دی هیواد د خغلی هاشمی په حواله لیکلی چې پاکستان تر دې وړاندې هم ډېرې ژمنې کړي خو مهمه ده چې خپلې ژمنې عملي کړي او اوس د ده په خبره د ژمنو د عملي کولو وخت را رسیدلی دی هیواد په یو بل مطلب کې لیکلی چې د سولې خبرې به هغه وخت اغېزمنې وای چې په افغانستان کې جنگ بند شوی وای
او ویسا غیر دولتي ورسپانې د افغانستان د اجرایه ریاست له قوله لیکلي چې له پاکستان نه هیلي شوی یو. د ورسپانې په همدې مطلب کې د جمهوری ریاست د مرستیال ویان په حواله لیکلي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو په اړه مشخصه پالیسی لري او تر اوسه له هغوی سره د خبرو زمینه نه ده برابره شوې. ویسا په یو بل مطلب کې د سیډونکو هغه اندېښنې هم رااخیستې چې ویلي دي پاکستان د چین په ناسته کې د طالبانو له پلاوي نه د وسیلې په توګه کار اخلي.
زمونږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي پر سیمه ایزو پولیسو تور لګوي چې تیره شپه هلته د تراو د لمانځه پر مهال دوه ملکی کسان وژلي. د علي آباد ولسوال پیښه تاییدوي او وایي چې په اړه یې اړوند ارګانونه خبر کړي او هڅې روانې دي چې د وژل شویو کسانو اصلي قاتلان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دې اړه د آزادۍ رادیو خبریال اجمل آریان له سیمې نور تفصیل اوروي.
د کندز ولایت 220 روختون ته د علي آباد ولسوالۍ په لسګونو کسانو د دوه تنو ملکی کسانو جنازې را انتقال کړې وې چې تیر شپه د قزاقو په کلی کې د سیمه ایزو پولیسو لخوا د تراویل مانځه پر مهال وژل شوې دي. دغه خلکو د کندز سیمه ایزو حکومت په نه پاملرنې تورن کړ. دوی ګواښ وکړ که چیرې سیمه ایزو حکومت د دوی قاتلان ونه نیسي او د قانون منګول ته ونه سپاري نو دوی به په خپله لاس په کار سي. د علي آباد ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو داسې څرګندونې وکړې.
دغه دواړه مې ویرونه دي اوس ولې په لمانځه کې په تراوو ولاړ دي. دا خل راغلي دي په دې لمانځه کې دواړه وستې. دا دولت ما دا ځوانان راته اقبال کړي چې راته په لمانځه کې خلک ولې کندرانه ته خلته پورې دغه ولې.
علي آباد ولسوالۍ ملا اختر مې نوم ده. دغه هلکان چې شهیدان شوي دي دواړه مې د تره زامن بېګا شپه 9:30 بجې د شپې د اخري د تراوی وخت اوسې دغه دوه نفر وشتلي مدا ګول سید رسول نور بن پر کورولا سپینا کورولا موټر کې ټول محلي خلکو لیدل دي سیراغ له دغه کاریو کو چې بدر لړو ته نه غدا آزاد کړي دولتي کې پښتنه کوي.
دغه خلک وای چې په سیمه کې غیر مسول وسله وال همدارنګ سیمه ایز پولیس خلک په مختلفو نمونه زوروي چې دې مسلې خلک ډیر پاندېخنه کړي دي. د هغوی په وینا ک دولت دغه وسله والو مخنیوي ونه کړي نو دوی بل دولت سره خپل اړیکې پرې کړي. د علي آباد ولسوالۍ د قزاقو د کلی د مسجد امام او د وزل وی کاس ورور آزادۍ رادیو ته داسې وویل.
نوم می عبدالغفار ده د شهید عبدالله ورورم.
په وشرو په زکات تراسه به موجب مسلمانان په جماعت کې شهیدان ک همون مودای معلوم ده دغه محمد اغول هم دغه سید رسول ده ک حکومت چیرې ده داونه نشي نو د ما پختنه دم بیان کړ.
زمانوم د قاری نصر احمد ده دغه مسجد درې کاله کې ما وظیفه اجرا کوله. تقریبا تراوی خلاص سي دریم رکعت دي ویترو وسی رکوع ته ټټېدلم. دوی وخت سي دا ټول کس په شهادت ورسي دوی په ډګر کې دا دوه کسان په شهادت ورسېدل. دا زم ما پخپله د تر زامن دي خپلوان دي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ ولسوال حبیب الله محتشم آزادۍ رادیو ته وویل چې لاړوند ارګانونو سره یې دغه موضوع شریکه کړې. هغه زیاته کړه چې ډېر ژر به د دغو خلکو قاتلان ونیسي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د کارپوهانو په وینا په کندز ولایت کې د نامنویو اصلي لامل غیر مسول وسله وال او سیمه ییز پولیس دي ځکه دغه ډلې په سیمه کې په شخصي خصومتونو لاس پورې کوي چې له کبله یې خلکو له دولت څخه فاصله اخیستې ده او د وسلوال مخالفانو صف پیاوړی شوی دی. اجمل آریان آزادی رادیو کندز.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د شیبه آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سحر له او د ما خام تر او و ورځې د اونې خبريږي. کجکی ولسوالۍ ته غزیدل لار څه کم دوه میاشتې کیږي چې بنده ده. د کجکی اوسیدونکو وایي د اوړو او خوراکي موادو په بایو کې خورا زیاتوالی راغلی. د ولسوالۍ دولتي مسولین وایي داعش او طالبان په ګډه د دوی پر مرکزونو حمله کوي. د آزادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دایی کجکی ته سفر کړی او په خپل تفصیلي راپور کې مو له هغه څه خبروي چې مخکې مو ښایي کله هم نه وي اورېدلی.
د کجکی په لور چیرې چې په روانه میاشت کې ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو د کنټرول څخه وتلي دي او هلته غځېدلې لاره هم د یوې میاشتې او شل ورځو راهیسې بنده. په دې سفر کې چې د هلمند د والي میرزا خان رحیمي په شمول د ملي امنیت رئیس او په دې ولایت کې د 215 میوان کلو اردو کمانډان لونګ هم ملګري دي کچې ته ولاړو. د تللو د موخې په اړه په هلمند کې د 215 میوان کلو اردو کمانډان تورن جنرال دادن لونګ وایي عملیات کوو او غسیمې به بیرته په لاس راوړو چې د طالبانو په ولکه کې دي. دادن وویل په کچکی کې په خوات حالت ښه شوی دی.
ولکه جاکی خو آزاد په کچکی کې وضعیت ترنده د تصویر دغه د کچکی بند چې موږ تاسو ولاړو دا چې د دښمن تبلیغات یو تاثیر تبلیغ ورپاتې ده. هغه هر وخت د تبلیغات کول چې موږ 2015 کال مو پچین نو حکومت نه زوده ټولو ته جواب تاسو چې دوی وپسته هم نه نیولا موږ راغره د خاطر چې موږ ته امنیتي د عملیاتي پلانونه لرو موږ دلته عملیات کوو.
خود کچکی د قومي مشرانو او دولتي مسولینو خبري به د دادان لونګ د خبرو سره فرق کوي. دا کوم مشران لوکیتونو پر د پورته کوي وايي کچيري د ولس مشر په پاملرنه جدي کار ونسي لسر د ورسته د برښنا د فابریکې اړون تنګي او پاتې سیمه هم وسلوال بولیسي. د کچکی د ټولنی شورا وکیلان وايي د کیک معلومات لري چې داعش او طالبان په ګډه د برښنا د فابریکې د ورانولو لپاره پر افغان ځواکونو ډلې بریدونه کوي.
لس ورځې وخت نه درته اخی چې ولس دغه پولیسو ګرد او ځواکونه دته بدخابه دي. د شپې او د ورځې خوب نه دی کړی. ستړي علاقه دي ټول شپه ویښ دي. دا نن شپه چې تاته وکړه تاته د ټکانو د دې رقم مې پر دغه پوسټ باندې ټکان کې دغه وینه دغه پوسټ نو چې دا ترالو چې دا ما سره زور کړ داسې مو فوریدل چې سلویس ځانمرګ دا هیڅ سره برابر کړی چې پر دغه پاپریکې باندې راځي.
د ټولنی شورا د وکیلان او کومي مشران وایي د کجکی د څلور برخو څخه درې برخي په دلند ورځ کې د وسلوال لخوا نیول سوي دي. د هلمند امنیت کمانډان په سوال نه بجان ملاخیل په کجکی کې ازادي رډ ټول په دې وسلوالۍ کې کافي سرتیرستاو د برښنا د فابریکې اړوند سیمه په هیڅ صورت وسلوال ته خوشی نه کړي. هغه ول ډیر ژر عملیات کوي او هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه ونیسي چې د دولتي سرتیرو د لاسه وتلې دي.
موږ صرف غواړو چې په یو معینو بخش کې لکه تغیرات راوړو. هغه تغیرات مثبت تغیرات ان شاء الله تعالی چې وکولی شي ډاډمنه دفاع حمله ورسوالوي نه له ساحې نه او له بند وکولی شي. صرف په پام دغه حساب باندې نن موږ سره ناستو دلته جناب والي صاحب ته شکر وړي او څنګه کولی ودو هم موږ یو معینه فیصله وکړو چې هغه فیصله به ان شاء الله تعالی په راتلونکي دور ورځ کې عملي کیږي. د کجکی د ورسوالۍ او د کجکی د بند په مورد باندې هیڅ نو تشویش وجود نه لري.
امنیت کمانډان ول کجکی ته ګانش مې تازه د سرتیر رسیدلی دی. خو په کجکی کې د محلي پولیسو کمانډان شرفالدین وای طالبان او داعش نه وایي لغټو او درنو وسلو استفاده کوي بلکې د خپلو نپرو تشکیل هر ورځ بدلوي او تازه د نفسه کسان د دوی په ضد جنگوي. شرفالدین وای په کجکی کې پاته سرتیر د دوامدار جنگون لامل بد خوب او ستړي سوي دي.
ول اسوار چې څوک پر چا باندې کمانډور کې هغه شل کس ورته ناش نو داش نه زمریا نه دي او ورلا نه کی او ول اسوار زی 15 شواروز شپه ورځ او ته دغه شورته ولاړی خوب دی نی داش بون سره کم ژوند دي د څنګه دولت ته ته تی ورته پروتو وینې ولاړم نه تیار و نه ټانګو نه وړنګ و
خبر اوس ما تاسو وکړ
په لنګو چې می تړی په لنګې می تړی پرشکې می تړی
دی وای وسلوالو د سری کیتی اډلې په نوم تشکیلونه جوړ کړی دي چې په هر ډول وسلو سمبال دي او تر هغه هم تر شان راځي چې پوسټه یا ممرتونه نسی. د کجکی د ټولنی شورا وکیلانو کومي مشران وایي چې چیرې خوراکي توکي ورور سيږي تر مرګ د دې وسلوالي په خاص ډول د برښنا د فابریکې څخه دفاع کوي. ویل کیږي اوس په کجکی کې د وړو د 25 کیلوي بوجي قیمت 14000 پاکستانی کلدار تل ورسره ده. سوال دا دی چې په هلمند کې د بریدونو د زیاتېدو اصلي لامل څه دی؟ د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي
یو خو دلته مسله د اقتصادي او سیاسي ګټو دي. تاسو خبري سه بعض ګروپونه د طالبان او خارجان له پاکستان او افغانستان تر غلي دي. نو دوی وس په ټول قوت سره کوشش کوي چې دنیا تر وخره کې صدې هم یو قوت دي. او زه امیدوار یم چې په ډېر نږدې وخت کې هغه مذاکرې د سولې سیام جریان لري یو نتیجې ته ورسیږي.
ول کیږي په کچکی کې د تیر څو ورځو جنگونو لامل تر یو نیم سر ډیل ورسوال او دغه یو شمیر کمانډانان وژل سوي دي. د پولیسو به سرچینه چې د نوم نشودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې ول د 15 په شاوخوا کې افغان سرتیر هم وژل سوي دي چې ډېر برخه د امن اعظم پولیس دي. کجکی ورسوالۍ د هلمند په شمال کې د لشکرګاه څخه شاوخوا 150 کیلومتره لري. د کندهار او د کندي ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اوس تر بل هر وخت د وسلوالو ترګړو بریدونه لاندې ده. چارواکي وایي د لار د بندېدو له امله د کجکی د برښنا د فابریکې چارې چې په دې ورستوي کې پلسي وي هم په ټپه درېدلې دي. محمد الله صاحب د ازادي راډیو هلمند.
له کجکی ولسوالۍ څخه ځانګړی راپور مو اوریده. قدر مون اوریدونکو له دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. د خبرونه په دوام کې را سره وسې چې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام او همدارس د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خوده وخت د ماسپښین 2 بجې او 13 دقیقې دی. جنقه الکوزید مهم خبرونه لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د پیسو سپینولو او اقتصادي جرایمو اړوند قانون د څلورمې مادې د لری کولو فرمان رد کړ. جمهور رئیس د ولسی جرګې ته په فرمان کې ویلي و چې دا ماده د 1301 اتیا کال راهیسې نه بلکې د اوسنی تعادل او توشح نه وروسته نافذ وګڼل شي. د حکومت اجرایي رئیس په پروان کې وروسته اعتراضونو ته په اشاره له خلکو وغوښتل چې خپل احساسات کنټرول کړي او اعتراضونه د پای ته ورسوي. ښاغلی عبدالله نن وزیرانو شورا ته په وینا کې ویل حکومت به د خلکو په ځانګړي ډول د مجاهدینو له حقونو دفاع وکړي. د پاکستان پولیسو او د ترورزم ضد خاص ځواکونو نن سهار په لاهور کې په یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروزوالا خرګوټي په پټان کلونه کې شوې ده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برېټانیا او نورو ځایونو کې د وحشتناکو اعمالو پلانونه لري. د مصر په مرکز قاهره کې نن د دې هېواد د لوی څارندوال د موټرو پر کاروان باندې چاودنه وشوه. یو جګپوړ امنیتي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویلي حشام برکات او د هغه ساتونکي ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د آسیا د اسحا موبایل له دې امله ډېرې ټیټې شوې چې یونان ممکن د نړیوالو پور ورکوونکو پورونه ورنه کړی شي او ممکن له یورو ساحې څخه ووځي. چین د نوی نړیوال بانک یعنی د آسیا د زیربنای پانګونې بانک د پرانستلو د مراسمو کوربه ده. دا بانک بل نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک سره سیالي کوي. د روسیې فضايي پیلوټ گنادی پدال کتر ټولو زیات په فضا کې پاتې شو او په دې توګه په نړۍ کې لومړی مقام حاصل کړي. او هغه الوتکه چې د لمر د انرژي په واسطه الوزي له آرام سمندر څخه د تیرېدو دوهمه هڅه کوي او غواړي نړیوال ریکارډ ټینګ کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
ازادي راډیو سمو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان ولسترګي د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایم او اړوند قانون د څلورم ماده د لری کول فرمان رد کړ. جمهور رئیس ولسترګي ته په فرمان کې ویلي چې دا ماده د 1301 اتیا کال راهیسې نه بلکې د اوسنی تعدیل او توشې نه وروسته نافذ وګڼل سي. خو د ولسترګي غړو او اداري هیئت چې نننی مشر ظاهر قدیر کول ول ک دا ماده حذف سي له 1 اتیا کال راهیسې به د میلیارډونو غیر قانوني پیسو نوونکې او د اقتصادي جرمونو د وایدو ترلاسه کوونکې له قانوني تعقیب ځان خلاص کړي. دوی ټینګار وکړ چې دا ماده باید په یاد قانون کې شامل شي او له یو اتیا کال راهیسې د پیسو لسپینونکو او په غیر قانوني توګه د وایدو ترلاسه کوونکو سره قانوني چلند وشي. د سمنګان د کرنی او مالداری ریاست وایي چې د ولایت د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنی رئیس محمد اسلم دانا ازادي رادیو ټول تم کېږي چې سش کال به د پستو له باغونو څخه 300 وټنه پسته حاصل سي. شاغلی دانا زیاته کړی چې د غولاته پسته حاصلات تر ډیره پاکستان، ترکیه، هندستان او یو شمیر نور هیوادونو ته صادریږي. هغه وویل چې دا محل په دغه ولایت کې دروسل ورزره هکتار زمکه کې د پسته باغونه شنول سي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګورو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د بلخ د کرنی عملداري ریاست وایي چې په روان کال کې د دغه ولایت د انګورو او بادام په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او حاصلات د تیر دوه کلونو په پرتله شل ساده زیات سوی دی. د دې ولایت د کرنی رئیس شمس کاتب ازادي رادیو ټول چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوجاتو حاصلات هم زیات کړي دي. شاغلی کاتب زیاته کړی چې د انګورو او بادامو حاصلات پاکستان، هندستان، ترکیه او دوبۍ ته صادریږي. هغه وویل چې دوی په بلخ ولایت کې په 25000 هکتار ځمکه کې د انګورو نوي باغونه هم کښنولې دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر صرف جدول بدلی شي. یو امریکایي ډالر شپږ ته افغاني 15 بیا یو یورو اوش بیت افغانی، یو انګلیسی پوند څلور نوی افغانی 15 پله، یو سعودي ریال 15 افغانی نیو پله، زر ایرانی تومان 13 افغانی لاس پله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. قدر من اوریدونکو د مازیګر یا مخام په او بجو په ژمي کې مازیګر او په ژمی کې مخام او په وړي کې مازدیګر د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازیګر تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو، ل د ټولو موضوعاتو سره د خبرونې ورسته برخه تر ورسیدو د په پاتې خبرونه کې لمړی د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام خبريږي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل کله چې ګل محمد د خپل دکان د غلا د قضیه د روښانه کولو لپاره ولسوالۍ ته ځي، سارنوال ورته وایي هغه کسان چې د دکان یې غلا کړی وو نیول شوي. اوس راځئ چې واورو د ډرامې په دې برخه کې څه پیښیږي.
فقط چی خپل شل کلان اوسه زه نوم لرم، نوم عبدالصابر دی.
کاکا نور به درته عبدالصابر وایم، مطلب چې ته خپه نسی.
عبدالصابر نه، عبدالصابر
راغلی ولی جانه.
هو زه خو راغلم، خو تا یې اوس نوم زده که زما دا وښي نوم عبدالصابر دی، خو ټول هسې صابر ورته وایي.
ښه نو بل نوم دې هسې صابر دی جو دې بدمشه.
یاره ډېر ټوکی خدای داده. خیر څنګه شو صابره، غنم دې خلاص نه شو؟
نه یو څه لا پاتې دي، لکه چې تام نوبت ورته نیولی که څنګه؟
نه نه جو دې بدمشه، تا نه وروسته زما وار دی صابر جانه.
توبه اوس دې نو خبره خولې ته ولوېده. خو خیر ویسی، ته دې ډېرې خبرې وکړې، کار دې ډېر وکړ.
په ښه کولو انسان ښه معلومیږي. السلام علیکم عبدالصابره.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
عبدالصابره، کار ته مې یوازې ولاړ وي، زوی دې هم دا ډېر وخت کېږي چې په کلي کې نه ښکاري، وایي چېرته کار پسې وتی.
غم مه کوه مولوی صاحب، هغه به ښه په مزه مزه کار کوي، ځکه چې واده ته تیاری نیسي.
خیر بیا خو اراده نیکه ده. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تر ټولو ښه نکاح هغه ده چې مهر او یا مصرفې کم وي. ډېر غټ واده مه ورته کوه.
ای مولوی صاحب، موږ خو ولور غرق کړي یو، د خلکو ډوډۍ خو به مو په یو ډول نه یو ډول پیدا کړی وه.
ولور ګورې، موږ هر وخت یوازې د جلۍ کورنۍ ملامتو چې ولې پر خپلو لونو ولور اخلي.
نو مولوی صاحب اوس ډوډۍ بدمشه ولې اخلي؟
ګوره دې ته هم فکر وکړئ چې کله د نجلۍ کورنۍ ولور غواړي، د هلک کورنۍ ولې دا پر انسان به یې ښودل ورسره مني؟
دا خبره دې خو بېخي سمه ده مولوي صاحب، ما خو خپله ورسره ومنل، څه زور خو یې نه دی راباندې کړی، زما خپله ګناه ده.
دا ظلم دی که د جنۍ کورنۍ دا ظلم کوي چې پر لور ولور اخلي، خپله جزا به وویني.
زه به دا غنم جوال ته ورواړوم، تاسې خپلې خبرې کوئ.
او کله چې د هلک کورنۍ دا ظلم پر ځان مني، ولور قبلوي، هم به خپله جزا وویني، ځکه ظلم کوونکی یعنی ظالم او پر ځان ظلم منونکی یعنی مظلوم دواړه ګناهګاره دي.
پاک خدای مې دې وبخښي، دا ظلم خو ما په خپل زوی په خپله کړی.
بیا دا ځینې پلرونه باید پوه شي چې اولاد مال و متا نه ده، دا د خدای جل جلاله نعمت دی، پر هغوی د داسې لوبو حق نه لري او نه هم څاروي دي چې یو پر بل باندې خرڅوي.
عبدالصابره راشه، ستا غنم خلاص شول، اوس زما وار دی.
دا دې اوس کښه چې زما نوم دې صحیح زده کړ.
لورې، یو څو افغانۍ دې چې په هګیو مستو خرڅولو کې ټولې کړې وې، مرتبانونه دې پرې واخیسته، چې خدای مه کړه تاوان در باندې نشي.
بیبي ترور، توکل په خدای، وایي ګټه په تاوان کېږي. هڅه به وکړو، لاس تر زنې لاندې خو هم نشو کېناستی، دوکان هم لاړ ختم شو.
هو وایي چې ته حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ګل محمده زویه راغلی، څنګه داسې سسره روانې؟ روژې پذاب کړی که څنګه؟
ابې روژه د خدای امر دی، پر ځای منو دومره تاثیر خو خامخا کوي، ګرمي هم ده. سلام علیکم.
وعلیکم زویه.
اورین داری؟ دا مرتبه نه دي څنګه راخیستی؟
منزل ته یې راخیستی. ما ورته وویل چې دا خو نوي دی، منزل څه کوي؟ نه بابا، چیرته د دې زړه مني. زم راغلم ورسره کېناستم، لږ مرسته ورسره وکم.
دې ښه پوهېږم، ستړیا دې نه راباندې لورېږي.
اورینداری اچار خو جوړوې، مستې به دې هم تم نه کړې وي؟
هو، دوه ساتله مې تم نه کړې، لږه چا کم شته.
ورینداری اوس خو مو دوکان هم نشته چې خرڅې کړو.
رښتیا زویه، ملنګ دوکان په ګروي مني که څنګه؟
هو ادې جانې، همدا اوس مې مال او دوکان دواړه ور وسپارل. بیا جمیل ویل چې د ګراوۍ خط باید ولیکو، هغه کار یې بیا مازدیګر ته پاتې شو.
ادې ته هغه مرتبه لږ را دې خواکه.
واخله لورې. ګل ماما ده زویه، ملنګ خو د همدا کلي سړی دی، ټول پیژني. نو خط څه معنا لري؟
ادې دا خط لیکل ښه دي، هر څه به پکې ولیکو، دواړه به ګوتې پکې ولګو، د بلې ورځې له جنجاله به خلاص شو.
د پوه انسان نه جوړ شم، خدای دې ژوندی لره زویه.
اوس پاتې شوه د اچار او مستو د خرڅولو خبره. هغه بیپاران چې دوکان ته په مستو او اچارو پسې درتله، هغوی کور هم لیدلی.
اورینداری نو دې ټول کلیوال ته به څوک ووایي چې موږ اوس اچار او مستې او چکه په کور کې خرڅوو؟
ګل ماما لالا، آسانه خبره ده. یو ځل چې د زرلښتې کور ته ورشم، په ټولګي کې به ټولو ښځو ته ووایم چې اچار مستې هګۍ مو که په کارېدل، ماشومان کور ته راولیږي.
هو زویه، ته چې کله له جوماته راوتې، هلته ټولو ته ووایه.
څنګه به ووایم؟
عزیزه، تو خو ښه یې کور کې، خو یو بل کس لري. ما ته ووایه چې ښځه او ماشومان مې کور چې میدان پاتې شو.
پرېږده وایې نه، دومره اندېښنه مه کوه، دا خو اوله محکمه وه، نورې پاتې دي. دې شي چې د بد موده مو راکمه شي.
له دې وډارېږې چې دوه نورې محکمې مو جزا نور هم زیاته نه کړي.
پوهېږئ، موږ پولیسانو ته د مجرمانو تر منځ دعوې ډېرې په زړه پورې، هر څه په میدان اچوي.
اوس به څه پټ کوو امیر صاحب؟ عزیزه، زه په زندان کې په تنګ شوم، تاسو ته مې پیسې درکړو چې له نثاره غچ واخلئ. خبر نه وم چې تاسې نور هم جنجالونه راته ډېروئ.
مونږ هم خوشحاله نه یو چې ټول عمر زندان کې تیر.
زه دا ټول ستا د لاسه و. هماغه شپه مې څو ځلې درته وویل چې د وریجو بوجۍ سوری ده، وریجې ورنه تویږي. تا ویل په کیسه کې مه کېږه.
زما ټول پلان هم راته خراب.
غلی شئ نو، د ځان په رسوایي پوسې مو پرچی را بډ وهلي، اوس پولیس ته ځان رسوا کوئ؟
ټوله ولسوالي خبره ده، یو له دې نه به یې څه پټو. تاسو خو یې په یوه څپېړه اقرار وکړه.
بس ډېر حوصله مې درته وکړه، دا د بندیانو د انتقال موټر دی، ستاسې مېلمستون نه دی. کیسو ته ډېر وخت لرئ، هسې نه چې په بندیخانه کې بیا بې مضمونه پاتې شئ.
ګل محمد او ملنګه، دا دی ستاسو دواړو ترمنځ د دوکان سند ولیکل شو.
جمیله تم خیر ویسې؟ دا خو تا دې ته وویل چې د ګروی یا بې وفا خط ولیکئ. وایي هغه شر دې پیښ شي چې خیر مو پکې وي. ګل محمده، په دې شر کې د خیر و، که نه ته به څه پوهېدې چې دا ډول پور اخیستل حرام دي.
هو، مولوی صاحب وویل که نثار احمد په ګټه او تاوان دواړو کې شریک وای، بیا هیڅ ستونزه نه وه. ښه خیر، تاسو په دې سند امضا وکئ.
جمیله، زړه دې بد مشه، د ګل محمد په ځای زه امضا کوم، هغه امضا نه لري.
خیر چې امضا نه لري، ګوته خو به ولګوي، هغه مهمه ده. او که څوک امضا ولري، په داسې سندونو خامخا ګوتې لګوي.
خراکه، همدلته دې لیک اخیر کې ګوته ولګوم.
هو، همدا ځای ده، خو راسته لاس نه، د چپ لاس ګوته ولګوم.
راکه چې زه هم ګوته درته ولګوم. ملک صاحب، ته یې مور که چې بیا زوله خیره.
داد سند مور شو.
جمیلا سند واخلا.
زواکان خان لاړو تی خدای په امان.
مونږ هم در پسې درځو.
راکه جمیلا داسې ګوته به ورته ولګو چې ملنګ ځان هم ونه شي خوځو.
خدای مو معامله نیکه او مبارکه که. ګل محمده کله چې د بازار خوا ته لاړې د دې کاغذ یو کاپي وباسه او ملنګ ته یې ورکه. بس مونږ هم درنه لاړو د خدای په امان.
زم زم زه دې بدمشه هسې نه چې ګل محمد ملنګ ته دکان وسپاري او زما ژونه رایسي.
راځه راځه چې ځو.
څنګه خان دی؟ ډېر خوشحاله یې. هېڅ مو پام نه و زمان تر څنګ راورسېدم را مو ونه لیدم.
ستړی مشې نسیم جانه.
خیر یوسې
څنګه دې خواته راغلې نسیمه؟
ولې تاسو ویل چې په ټولو کلیوالو مو نسیم وډبه وه نور به دې خورا نه شي.
نه نه نسیمه هسې کومه خبره نه ده.
خیر هر عمل عکس العمل لري. ګل ماماده لکه چې د ملنګ سره د سودا وشوه.
خورا ده که کار نه لري دا د دکان حسابي به راسره وکړي ته یې لیکه.
سمه ده
نسیمه موږ نه مه خفه کېږه زموږ څه ګناه وه.
خیر څاکان خپله په څا کې وي. هغه دی دلاور هم زنداني شو. ښه څه ولیکم؟
لس بوتله شامپو. او نسیمه دلاور داسې خوب هم نه و لیدلی چې بندي به شي.
هغه زوی چیرته دی نه ښکاري؟
هغه کمبخت خو له څه وخته ورک دی.
نو چیرته به وي؟
نه پوهیږو. هماغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې لیدلی و نور یې درک نشته.
ښه ښه اسلامیه هر چیرې چې اوسې پیدا کوم دی رانه خلاصیږي خونه.
درنو اوریدونکو څه فکر کوئ که د نجلۍ کورنۍ پر خپلې لور د ولور په غوښتلو ملامته ده نو آیا د هلک کورنۍ هم د ولور په ورکولو ملامته نه ده چې دوی په خپل زوی دغه دروند بار اچوي او په دې ډول دا ناوړه دود لا پسې عاموي؟ خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې د ژوند په چارو کې بریالي او خوشاله اوسئ نننۍ خپرونه پیلوو. روانه خبرونه مو د میرمن اوګي امیل سوداګریزو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده چې د همدې کارونو له برکته غنو کلیوالو میرمنو ته د کار زمينه برابر شوې ده. زه مسوده نیازیم خو په سر کې له وګمې رشیدینا د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو.
لوګر ولایت شوروي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د دې ولایت په برکه برکاو څرخ ولسوالیو کې د نامعلوم کسانو د غوښونو او شبنامو د ویشلو له امله د انجنونو دوه لسخندي ترل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب سانګزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ترل شویو خندیو کې منځنی او لسی شامل دي. هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅې پیل شوي څو ترل شوي خندي ژر بیرته پرانیستل شي. په لوګر کې اوس مهال 1,33,000 سره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15,000 نجونی جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځي د تړل کېدو موضوع پکله کړه دوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې یې په دې اړه کوم مانعات نه وکړ. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقوقو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. دغه دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سکل مریض کال په دریو میاشتو کې په دغه زون کې دا ډول لس پیښې ثبت شوې چې زیاتره د کورنیو د غړو لخوا شوې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو له اندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. ناپوهي له قانون ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملی کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي. قدرمنو اوریدونکو، اوګه یمیل د هغو تکړه او فعالو میرمنو له جملې څخه ده چې سوداګریز فعالیتونه او د خیر ښېګڼې ګڼ کارونه یې کړي دي. اغلې اوګه یمیل د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځی لوستی دی، خو د خپل مسلک تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه هم کړي دي. څو کاله وړاندې د زراعت او مالدارۍ یو شرکت جوړ کړ. وروسته یې د څلورو کلیو د 122 میرمنو په همکارۍ یو لوی کوپراتیو جوړ کړ چې په کلو کې زیاتو میرمنو ته د کار او فعالیت زمینه پکې برابره کړه. میرمن اوګه یمیل د خپل شرکت د پیل په اړه وایي چې څنګه او په کومه بودیجه دا هر څه پیل کړه.
کله چې ما دا شرکت ریجیستر کړ پایسا کې، هغه وخت خو د هر چا تر خوا سره یو څوک وي. زموږ د نږدې اقارب څخه یو څوک و چې هغه زموږ فامیلي خپلوانو، هغوی تقریبا 10 جریبه ځمکه درلوده. دغه میرمنه زما معاونه وه او زه رئیسه وم. چون هغه سواد نه درلوده، ټول چارې ما ترسره کوو. تقریبا 4-5 لکه نیالونه نرسري یا قوریه مونږ تربیه کړه چې هغه هم په مارکیټه پورسو. همداسې ګرین هاوسونه هم درلوده.
اغلی امیل وایي زه له زراعت سره ډیره مینه لرم او دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو دا غواړي له دې لارې خپلو خویندو ته خدمت وکړي.
او زراعت سره زه دومره یعنی روګ دیم او دومره مینه لرم. زه ویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی، نو ما به علمن زراعت لوستی وی او زده کړی وی. اوس د تجربې د مخې زه هغه کارونه چې کوم، تجارت چې کوم، په دې کې د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې زموږ په هیواد کې چې زراعتي هیواد ګڼل کیږي، نو زه هیله من یم چې په دې برخه کې زه کولی شم خپل خویندو دپاره د دې جوګه شم چې هغوی د کار خاوندان شي او د مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کړي او اولاد خپل مکتب ته راولي.
اوګه یمیل وایي د دې کوپراتیو له برکته د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. دا زمینه ورته برابره شوه چې دوی له کلي د باندې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي.
او ما وکولی شو چې دوی د پاره چې یو انقلاب و د دوی په ژوند کې، دوی هغه کلي نه چې څلور دیواله و او هغه کروندې کې چې دوی اوګه په اوګه خپل نارینه و سره کار کو، او دوی لاړل خپل هغه ابتدایي تجربیات هغه علمي کسانو چې ورته درس ورکو د هغوی سره شریکو، یعنی هغوی د پاره دوی دلچسپی وي چې دومره په علاقه مندي او په جرأت سره خبرې کوي او خپل هغه څه چې کړي دي په کروندو کې و هغه نه تجربې لري هغوی سره شریکي، او هغوی دوی دپاره پوهاوی ورکوي او هغوی دپاره یو څه امکانات و لکه راډیو چې تاسو همیشه واورئ د کرنې خپرونې، او هم دوی وګرځول په دغه نوي تحقیقات چې د نورو هیوادونو نه نباتات هلته روزل شوي دي او نتیجه یې ورکړي دي. هغه نباتات چې افغانستان کې کم کارول کېده او دوی ورسره ناآشنا و، دوی دپاره ډېر زیات جالب و. مثلا باراکولی، کولارابی او دغه واړه واړه بانجانومي چې دوی نسلګیري کوو او دوی پیوندول، نوي نباتات ورته ډېر جالب و. او په آخره کې ډېر ښه بستې به دوی جوړولې او د دوی دپاره توفې ورکړې، او صرف دوی به په موټرونو کې ما بیرته د دوی کلي کور ته ورسو.
میرمن اوګی وایي کله به چې دې میرمنو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول، هغوی به ځان ته ترکاري یا باغچې کرلې، نو ډېرې به خوشحاله وي چې دوی هم کولای شي د نارینه وو سره اوګه په اوګه کار وکړي او خپلې تجربې له نورو میرمنو سره شریکې کړي.
یا اصلاح شوي تخمونه یا باغچه های خانگی د دوی په کورونو کې چارې او هغه تازه ترکاری، هغه تخمونه اصلاح شوي، هغه خارجي تخمونه چې هیڅ ځای کېږي نه په ځمکه، دوی هغه کوو ګلان همدسي، یعنی د دوی په منځ کې کله چې دوی غونډېدل، دوی یو بل ته خپل افکار شریکول، خپل هغه تجربې به یو بل ته ویلې، او د دوی زړه به هم ډېر خوشحالي ده ځکه دوی لپاره په ژوند کې یو خپل فضا ایجاد شي. دوی د احساس د دې کو چې ولا موږ هم خو کولی شو چې د خپل نارینه سره اوګه په اوګه په تولید کې، په لاسته راوړنې کې، امکاناتو کې کومک کوو چې موږ وکولی شو دا ژوند زموږ پر مخ لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې کلیوال ژوند یو څه خوار ژوند دی، ډېر کم خلک به وي چې هغه امکانات به ترلاسه کوي تر څو کولی شي ژوند تامین وي.
اوکی امیل په نږدې وختونو کې د یوې فابریکې د جوړولو تصمیم لري چې کارکوونکي به یې میرمنې وي. دا د فابریکې په هکله وایي:
زه په بګرامیو کې هغه شل جریبه ځمکه چې دولت نه مې د اوږد مهال دپاره اجاره نیولې ده، په هغه کې د انګورو د پروسس فابریکه لګوم. نوی یو شرکت دی چې د هغه دیوالونه پورته کوي، او موږ په چین کې د کمپنیو سره خبرې کړي د انتقال په برخه کې چې هغوی راشي، او دلته په د مونتاژ دپاره هم خبرې کړي دي چې فابریکه سره رقم هغه کې، او داسې کمپنیان سره هم خبرې کړي دي چې هغوی موږ ته سړې خونې جوړ کړي. په دې کې زه غواړم چې تقریبا اتیا فیصده خزینه باید په کار وګمارل شي، خو زیاتر هدف می داده چې خویندې وکولی شي چې په دې کې لاسته راوړنې ولري، او موږ وکړ شي دوی دپاره خدمت وکړو.
اغلی وګی همدارنګه په پغمان کې د یو میله ځای د جوړولو نیت هم لري، خوړی ماشومان او کورنۍ ته یو تفریحګاه جوړ کړی چې کارونه یې څنګه په جریان کې دي.
ځینې باغونه دي چې هغه دولتي ځایونه دي، ټول غصب شوي دي. دا هم د دغسې یو هجوم لاندې و. خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته متوجه شو چې دا خو یو ملي ثروت دی. د دې حصار او د دې احاطه د تیږو نه ډېر په ښایسته شکل په میلیون میلیون پیسې ورباندې ولګولې، کټارې ورته جوړې کړې. وزارت اطلاعات فرهنګ ته ما مراجعه وکړم، لیکن زه غواړم چې اوس خو هغه هوټل چې اوس په مخروبي بدل شوی دی، چې ما آثار یې نه دی پاتې، که چیرې دا آبدي تاریخي زه به همغه نقشه ترسره کړم، او که نه زه به یو څه جوړ کړم چې یو تالار وي او پاسې خونې وي چې ځینې کسان غواړي، مثلا فامیلي غواړي چې هلته وخت خپل تیر کړي. نو درې جریبه یې د اطفال دپاره په نظر کې لرم چې هغوی دپاره ډېر یو ښایسته ځای، یو آرام، یو مسون او یو په زړه پورې ځای د ماشومانو دپاره جوړ شي، او فامیلي دپاره هم ډېر ښایسته منظر موږ په نظر کې نیولی دی چې په هغه کې وکاروو، جوړې کړو. نو څه یو څه اداري کارونه یې په جریان کې دي، چې دا ختم شي دا به جوړ شي.
میرمن امیل وایي که میرمنې تعلیم هم ونه لري بیا هم کولای شي کار وکړي. دا وایي میرمنې په ډېرو کمو امکاناتو هم کولای شي ځانونه خودکفا کړي.
که خزیاته تعلیم هم ونه لري، که په دې کې خزی وغواړي کار وکړي، ته باور وکړه چې کله دوی په تولید کې سهم اخلي او یو لاسته راوړنه لري چې هغه د پام وړ وي. صرف همدغه لاره ده چې دا کولی شي بیا احساس وکړي، هغه خویندو لاس نیوی وکړي چې هغوی محرومې دي. هر څوک، هره خور چې لږ امکانات هم ولري، هغه کولی شي چې ډېر لوړ پوړیو ته ورسیږي، که دوی عزم ولري، هوټ ولري، هدف وټاکي، ښه توګه رسېدای شي. او حضرت بی بی خدیجه تجارت کړی دی، نو چې تجارت کړی دی خو طبعاً راکړه وړکړه د په ټولنه کې د نارینه وو سره شوی دی، د نورو سره شوی دی. دوی کولی شي دی په اسلامي جاب کې د خپل ټولنې د عادات مطابق کولی شي چې حلاله روزي ترلاسه کړي. بیا هغه وخت څوک پرې ظلم نه شي کولی، هغه وخت په دې ټولنه کې بیا څوک چا ځان ته حق نه ورکوي چې بې ځایه خبرې او دغه پاکونو کې تیری وکړي.
میرمن وګی امیل نه یوازې دا چې سوداګریز فعالیتونه کوي، بلکې ډېره موده یې ژورنالیستیکي کارونه هم کړي دي، او په خوا کې شعر سره هم خاصه مینه لري. د میرمن بهیر دا فعال غړي د شعرونو یوه ټولګه هم لري. دا د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه وایي:
شاعري لویه مرتبه ده، هغه ته رسیدل خو ډېر زیات ریاضت غواړي، زحمت غواړي، مطالعه غواړي او کار کول غواړي. او موږ په دې ستړي ستومان ژوند کې که څه اوتې باوتې لیکو، ځان ته به شاعر نه وایو، خو دا زما د علاقې وړ هغه برخه ده چې زما ژوند پرې تړلې دی. او د شاعرانو ژوند د هغه د شعر، د هغه د هنریت سره واقعا زما هغه د ژوند هغه چې په لاس مې د چپ او راسته لاس مې پېژندلې دی، د دوی سره زما علاقه مندي شته. کشپه کده نشی او خپل توری پخی، زمون لکلی زنی طول نکری، لمر و زما تر کوتی چنگ راشی.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خپرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته ای دا www.azadiradio.com. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله ستارم، خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سلام و خوش آمدید.